راته بجیشوی. په دغه پروګرام کې بیا هم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي او اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګمانۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د ځینو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه خبرې کړې دي. د جرمني پولیس وایي یو افغان جاسوس د ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د برېټانیا پارلمان د برېکزیت طرح په اکثریت رایو باندې رد کړه. نور مسایل هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، طالبانو خبرداری ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوي، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په داسې ورځ خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر او ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبه د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته راسپارلی شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 33 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتیږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کیدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې طرحه د برېټانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د برېټانیا د پارلمان 422 استازو تیره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د برېټانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی. اوس چې د برېټانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې برېټانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 19 نیټه یعنې 2.5 میاشتې وروسته رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سیشن می پرز د کینیا په پلازمینی نایروبی کې پر یو اسری هوټل برید کړي. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اوریدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. ویلیم بار د سېشنبې په ورځ وویل امریکا د دې مسئلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره کتلي.
دیدار که در ارګ ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی با آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بوده.
په جرمنی کې پولیسو یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ځینو مخدره موادو د ځینو شبکو د مخکښو کسانو نمونه خپاره کړي دي او وایي چې دغه مجرمان به خلکو ته وپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یو هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سرې به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
د بریتانیا پارلمان د بریکسټ طرح ته منفی رایه ورکړه او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عرب اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو حتی د بل هر وخت په مقایسه زیات شوی. په دې اړه ریپورت اجمل ان جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 5 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمې هیوادونو ته یې د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وبلل. دارک خبر پانه زیاتوی چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پایلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅه وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نن د سولې دروستو پر سر بشپړ اجماع موجود ده. ارګوی دوړو خو د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کول ډډه وکړه، خو اجرایی ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي.
باور ما میست که گروه های تروریستی و دهشت‌افکن است.
آقای میثم وای زموږ باور هم داده چې تروریستی او ترهګر ډلې یو افغانی او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ایز او نړیوال ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري تبه نه اړتیا ده چې سیمه ایز او نړیوال اجماع پراخه شي. له کلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې د ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او دا اجماع باید پیاوړی شي، چې له نیکمرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکینه به ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلې، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی په خپله په افغانستان کې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسي. په تیرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تیره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف د دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په جرمنی کې یو افغان چې دوګونی تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې محرم معلومات ورکړي دي. په دې اړه نوري اسنوري رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمني دوګونی تابعیت لري او د جرمني له پوځ سره یې کار کوو نن سه شنبې ونیول شو، پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې اسناد سپارلي دي. د څارنوالۍ دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ویلي چې مشکوک کس په چې نوم یې یوازې عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوی چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار بلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې له دې خبرو چې د پوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډیرو ځواکونو په ګډون د پوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پوز اکثره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاصله ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبري حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تیره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبري حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبري حملو او د جاسوسۍ دغه ادعاوې په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکابل ولسی جرګیتا ولاړ یو شمیر معترض کاندیدان وایي د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوې پایلې ورته د منلون نه دي. دوی د سېشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانی پریکړې له مخې دې دغه رایې باطل اعلان شي. بلخوا د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره دې ثبت کړي او د قانون په رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې بې خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 1904 تنه کاندیدانو چې یوازې درې دستنه توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې دا سیاستنت په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له دوه تر درې سوه ډالرو اخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوري ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون سن لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولای شي د شکایت کمیسیون سره تر ساتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه دي چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته وګست په دولت شپږنی منځنۍ څپه او فیم سلا شاره پینځه باندې. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نمونه اعلان کړل. دغه وزارت دا هم اعلان کړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل سي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد کمیسیون چارواکي د دغه اقدام هرکلی کوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کورونای چارو د وزارت لخوا په سلورم خپور شوی لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغو کسانو په لیست کې چې یو ښځه هم شامل ده، د لوی سارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی ده. د کورونای چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خبرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدر موادو د دغو سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکي ته چې اطلاع د دغو تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل ل دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي، دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هر سویه وي چې قتل کې په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
د کورنیو چارو وزارت پخوا تر دې په لومړي ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمېر نیول شوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویبسایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د تصفیې لپاره یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه تر اوسه پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا معتدین ورکړي یا د خورس پروشان ورکړي. دا چې امرالله صالح دغه اقدام وکړي دا پر دې اقدام دی. موږ امیدوار یو چې هم به معتدینو کې کمښت راشي، هم به په دغه خورس پروشانو کې کمښت راشي.
خاغلی حمیدزی وای دغه وزارت باید د مخدر موادو د لوی قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅه وکړي. د ده په خبره د دغه قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لویدیځو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې تر ډیره د کابل د دوشنبې د ورځې د موټر بم پیښه څېړلې ده. وال سټریټ جرنال لیکي دا 14 په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې یې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې د 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. په دې موټر بم 14 کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي یو لور ته دا 14 شوي، بل لور ته زلمی خلیل زاد له پیکنګ د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورسپانه لیکي پیکنګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیل زاد له چینی چارواکو سره د افغانستان د سولې خبرې ګټورې بللې دي. بل امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز ویل کی چې په کابل کې په ورستیو میاشتو کې 14 لړ سوي دي، خو د دوشنبه د ورځې 14 سره لري چې پولیسو کسانو ته مرجوب لواړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا 14 د گرین ویلج په نوم د استوکنی له مرکز سره شوې ده چې تر ډیره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د بریټ مشخص هدف ډیر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلي دي چې دا 14 داسې محل شوې ده چې زلمی خلیل زاد له سیمې څخه د خپلو دوو نیو په مخه سفر پیل کړی او هڅه کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د 14 په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅې کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډې وډې کړي. ډیپلومات خبرونه هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډېر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅې ګڼي. د خبرونه په باور د طالبانو دا تګلار په حقیقت کې دا معنا ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلومات لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې ډلې له ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو پاړه د هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه تر شپه د هیواد پارلمان په اکثریت رای او رد کړه. د سیشن می پرز نه وخت د بریتانیا د پارلمان 302 ډیر شوغړیو د طرحه ته منفی رای ورکړه. اوس د تریزا می حکومت د بی باورۍ د رایو او یاتر وخت مخکي د انتخاباتو د ترسره کولو لګواخ سره مخ ده. تفصیل د اجمل اند پر رپورت کې
لا اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ترسیدلی. په دې اړه تیر شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفی رای ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یو لوی ماتې ګڼل شوی. میرمن می پر دې طرحې تر رای ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو دې طرحې ته کافی مثبت رای ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of us.
میرمن می وای په دې شیبو کې د ټولو مسولیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکي جوړ خو د پارلمان 302 ډیر شغلو د می طرحه ته منفی رای ورکړي او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 202 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 604 دي شتنوي د سی شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. اوس د برتانیا حکومت ونتواني د اروپای ټولنې څخه د دې هیواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بل مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بی باورۍ پرایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمام شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پښتنه تر سره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خای تر سره کړی. د بریکزټ یا اروپای ټولنې څخه د برتانیا د استلو مهم مخالف ته د هیواد کارګر ګوند دی ګوند مخه تر دې هم ویلی و چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. په 2014 کال کې په وټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو لپاره په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلې کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه رسمن لا اروپای ټولنې ووسی. خو ستا سیخکاری چې په دې اړه به د اروپای ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي ځکه دا مهال د دې طرح په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم اسمت سروان تغوک دو چې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبورن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتیوت څیړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څیړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څیړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څیړونکو ته په نوې څیړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څیړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده مخکښ څیړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دروازګان د ولایت د ګزاب درسوالی فز چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب درسوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نور شمبور په مرته کې نو وزیر دی په پام مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نو دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یت څوک په پام کې کې دا زموږ پول خراب دی شروع نو دا چې ټول ول پر دې غره پاته دی په ځان ګو په کښې کې پری وځي او دا چې سبا څنګه خان دا وای تاسو ته وځي را نه درکړي ولاسي نه درکړي را هم غواړي او هیڅ پام مرسوالی نه کی نه موږ سوالی نه کی نه پام کی نه پول ته پام کی نه سړک ته پام کی نه دا موږ خرات لارې دي نه دا موږ خبرې اوري موږ سره شل واجیم دا وزیر دی پاک دی اوري شم برم کړی دی تورس دا غل غاډو کړی دی چې موږ ته وطن جوړو یت کارم نه کړی نو سلام
زره مرادو آزادۍ او ردونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کندهار ولایت د مرکز ځوړی مالی پلوسین وو بوردا چې پیټ یې ورو موږ کورونه طالبانو سوځلې دي د کورو څخه پرواز وکړو او کالو کې راوتلې یوه څو د مسلمانو مرسته ده کړې د کړې په مين کې اسیږو موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کې سیاست موږ هم وخوړل په کټ لو سلام
سلام علیکم زما محمد ګل د پګریکا ولایت وڅدونکې ما دا خوایس چې موږ د ولایت غلند مخور د صالح نه سړک راوړلې دا ډیر خراب ته حکومت سپام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته وګنیولې ده د پروګرام دویم نیمایي به په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه مخکې لاندې خبرونه طالبانو غواخ کړی چې امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپل ځواکونو پر وټلو متمرکز نکړي له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړی دا خبره دی ډلې په یو اعلامیه کې کړې اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پرون شپه بارګمانی کې له افغانستان اجرایی رئیس او ځینو نورو سیاستوالو سره وکتل او د خپل سفرونو جزئیات خلکو ته بیان کړل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا سل موارد ثبت کړي دي د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لخوا د روسي راکټي ازموینه غندلې ده ایران اعلان کړی چې یو راکټي د زمکي مدار ته استولې خو د زمکي مدار ته نه ده رسیدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا نور د ایران د دغو بې پامیو تحمل نه لري له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د هیواد صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماندوی باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړي او وسلوالو کسانو د سیشنبې په ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې پرې وستري هوټل برید کړی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي لاند خبرونه موریدل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی باندې لوستل شي زموږ د فیسبوک پانی ادرس دی facebook.com/azadiradio اوس هم د پروګرام دوی منیمای پیلېږي پیل به په یو ریپورت وکړو چې د سولې د عالی شورا په اړه دی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او افغان حکومت ته پکار ده چې دغه نوښتونه همغږي کړي د دغې شورا د دارالانشأ رئیس او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر خاص استازي عمر داودزی د سې شمې په ورځ په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په خبرو کې وویل چې دغه نوښتونه همغږي نشي ځي هم په خولې شي د سیاسي چارو په استاد نصر الله ستانګزی هله خودلې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خلې ودونه خپلې ګټي په پام کې ونه نیسی او کننو دغه پروسې ته به زیان ورسیږي خان محمد سین په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغان دولت دنده ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د سم پرمختګ لپاره د سیمه د هوادونو حسي او نوښتونه همغږي کړي د دغه شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان رسنیزو بنسټونو له استازو سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه د هوادونو نوښتونه د یو واحد نظر په چوکاټ کې ځای نشي د سولې روانه پروسې ته زیان ورسیږي
تمامی که شورای چهار طرف ما هر کدامش از خود ابتکار آغاز کرده ابتکار
د بوبل زمان گیر چاپیره هوادونه هر یو د سول ابتکارات پیل کړي د سول غختن فرهنگ شته خو ستونزه د ابتکاراتو په تعدد کې ده او ابتکارات چې تعدد پیدا کړي او همغږي ورسره نوي لستونز سره مخ کیږي دلته د افغان حکومت دنده ده چې دغه ابتکارات د ابتکاراتو په همغږي تبدیل کړي
په هماهنګي ابتکارات تبدیل کړي
خاغلی داودزی وویل امریکا، روس، چین او د افغانستان ټولو گاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزی کړي او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینې برابرې کړي. خو کیدای شي په دغو هیوادونو کې ځینې هیوادونه یو له بل سره سیاسي او ستراتیژیک ستونزې ولري. د هیله وکړه چې دغه هیوادونه خپلې ټولې هڅې او ابتکارات یوازې او یوازې د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. د وویل تیره اونۍ پاکستان ته د سفر هدف دا و چې د هغه هیواد د سیاسي، حکومتي، قومي او مذهبي مسؤلینو نظر د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. خاغلی داودزی څو ورځې مخکې دا هم ویلي چې پر پاکستان سربیره به د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څه باندې دوو میاشتو راهیسې پاکستان، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هیوادونو د چارواکو نظریات مثبت دي. سربیره پر دې ښاغلي خلیلزاد په قطر او عربي متحدو اماراتو کې د طالبانو له استازیو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه استاد نصرالله ستانکزی هیله ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه نو روانې پروسې ته به زیان ورسیږي.
هغه شاید چې د افغانستان د سولې لپاره په بین المللي ډګر کې وجود لري هغه د مختلفو هیوادونو هڅې او فعالیتونه دي چې همغږي نه لري او هر هیواد خپلې ګټې تعقیبوي. دغه وړتیا هم اوس نه لیدل کېږي چې دغسې او همغږي رامنځته که چیرې دا همغږي فعالیتونه د سولې په ارتباط دوام وکړي، همغږي او اجماع رامنځته نیسي، متاسفانه چې د افغانستان سولې پروسې ته ضرر رسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې د سیمې په هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مطرح هیواد دی. د هیله وښوده چې د پاکستان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي خبري راپور ته. د هلمند ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وچکالۍ له کبله کروندې زیانمنې شوي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه پاک شي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامداره مرستې وشي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی رپورټ راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې بیان کړی دی. په همدې سره به د ازادي راډیو د پروګرام خبری برخه پای ته ورسیږي. یو اونیس پروګرام به تاسو ته خپور شي چې ازادي اوریدونکي ده او که وختو یو سندره به هم واوري.
په یو واړه تالار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکښي دي. ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ناوي ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږیږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوي کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلي کوي. د ناوي اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نشته، پلونه او ویالې د نه پاملرنې له امله وران شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوي د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکی دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاري او زموږ مځکې د زیر څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینډور سره نه کیږي.
دغه یو غوښتنه زموږ چنګ شفی کارو کې ونیول چې د دغه دوو بغراو او هغه زابران چې زموږ مځکې زمونه کړی دي په دغه ونوسی تړون په پوګیران کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکوي اوسې دغه د لای څخه کار سي زابرانو بغراوي او یا تاسو یو کومک وکړي.
دوی تور پورې کړ چې د کرهنې او مالداري په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کیږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې لدی جمله د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیر چلن او د مرستو د ناعادلانه ویش لامل پر حکومت ته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د ولسی تړون پروګرام چې تر ډیره بدناوي د کرهنې او مالداری په برخه کې پرتیستون زیاوار کړي په دې ولسوالۍ کې د ستون سره مخامخ دي. والی هغه کسان ته چې د ځان په نافه د ولسی تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلن سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل شوی دی او نورم زما هیله دا ده چې مشرانو په دغه برخه کې دغه هیئت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دې ځان له منځه لاړ شي تر څو موږ وکولای شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه د اساسي مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو دغه ډیر غټه بودیجه دی. د دې بودیجه د استفاده باید موږ او تاسو یو کلی یو تغیرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یو باصلاحیته هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهنې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجل مرسته وکړي. نو ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یو د مرکزی ولسوالۍ څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وایستل سو خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو، داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مینه ده کړي نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کا بيسا ولادت د لسو سوالي تخيمه او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی د خلکو ته دا خدمت نه درکړي چې خلک د سړک باندې راشي او خلک په ځمکه را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دغه د پیسو دارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دي کامیاب کړي دي. نه دویمې ټلیفونونو والا ته په دغې کې کپتان ټاکلی هغه د نورس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته. کله چې بیا د خلکو د کم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په مات کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګه ځای پوری تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او موږ کوی چې نو د کندهار په سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل ترې لمن د خبره دی لمن د خبره په مخ شاه توخي. نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دغو کسانو زمینه د درسو برابر ده کوم چې کلیبان خلګي ده او خلګو انجنې او کشنیان چې په دې لارې ځي ډېریږي مشکلات لري. نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د دغه شاګردانو بستې نه وي، د شاګردانو کلمان نه وي، د شاګردانو کتابونه نه وي، دا ډېر مسایل دي کتابچې نهستو، دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه غوښتنه ده نور دا پیامو کوم چې پر موږ هوام کوم خدمات یې دا د چې موږ شماري د موږ خدمات ازري.
الو الو سلام علیکم د کاپیتا ولای د تکابل وسوالین د غیګما د دملیا د موږ پوچان خلک د ډیر رضا و چې موږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم
خدمات
سره د ورما جوړ وسوالین څنګه د جنگ حالاته څنګه منتقام ټول بمبار څه ځای منتقام ځای مو د وینو او ته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شه شریای راتيان ته ورکول کیږي او علي دی یو بل راغه کیره ما شه مشر دی ورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کی دی خو مونږ وشت کی بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو.